افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي وایو کورونه یې نړېدلي سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ را چپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه یې اوبه د کروندګرو په غوښتنه خوشې کړي، خو ایراني رسنۍ وایي دا اوبه د ایران لپاره خوشې شوې دي.
د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي د خلکو دزګرانو بار بار غوښتنې کړي وي، عارضې یې کړي وي. کمال خان بند اوبه راپرچاو کړي راپرېږدي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغۍ چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخی دا مال تباه شو، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخی خلکو ته ډېر تاوان رسیدلی.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سره بیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي موافقې د احیا پر موضوع خبرې وکړې. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو AT&T او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د خنډ نه پېښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کلي چې د ایران له سفیر سره یې په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. طالب پلاوی د ایران په منځګړیتوب د ایران له پخواني والي اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبرې وکړې، خو راپور نه وایي چې کوم جوړ جاړي ته ونه رسیدل. د افغانستان د کرکټ نولسو کلونو کم عمر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر نولسو کلونو د کشرو لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. وړمه ورځ افغان لوبډلې پاپنیوګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر نولسو کلونو د کشرو لوبغاړو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر نولسو کلونو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوو راتلونکو لسیزو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلي چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریه د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دوو هیوادونو د همکارۍ هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلي سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایی د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې 43 کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیګلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزی بانک په شمول دغه هیواد پر یو شمیر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع اعلان کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي تر ډیره سزا به شل کلونو حبس او $1,000,000 جریمه وي. د امریکا دوست او مخابراتي شرکتونو آی ټی این ټی او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5م نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغه دوه کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. وی ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بی سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلن ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکا یو هوایي شرکت ډلټا ویلي د 5G د خدماتو پایل مثبت بدلون دی، خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجونکو باندې منفي اغیز کولای شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بادغیس زلزله ځپلې وای لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه نړیدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبه په ورځ سخت زلزله وشو چې لسګونو کسانو ته د سر و مال تاوان واوښت. زلزله ځپلې چې د کور وسایل تر کنډوالو لاندې شوي او هوا هم ډیره سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. نور بل اسمت سروانه واور.
د بادغیس ولایت زلزله ځپلې وای چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمیر زلزله ځپلې نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمیر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرشوبلو ترڅنګ د سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلې مرسته غواړي. نجیب الله نجیبي چې کورې نړېدلی پرون چهارشنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له نهو غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړې شوې وه. یو بل زلزله ځپلې خیر محمد وایي
دیوال پر موږ را چپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو. یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو. د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل یې تر خاورو لاندې شوي دي. د زیاتوي
یو تن شهید شو. زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې. موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل. نور بې کوره یو، هر څه تر خاورو لاندې خښتي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلی چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور لمخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د مننلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د طالبانو د حکومت او بو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه او بد کروندګرو په غوښتنه خوشې شوې دي، خو ایراني رسنۍ وایي دا او بد ایران لپاره خوشې شوې دي. د دې وزارت ویان اختر محمد نصرت رسنیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویلي د نیمروز د کروندګرو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کمال خان بند او بید نیمروز مکو ته د اوبو خور لپاره پریښې دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې پر سر لانجه په تیرو کلونو کې څو وار رابرسیره شوې ده. ایران وایي چې د موسا شفیق د افغانستان د وخت د صدر اعظم د تړون له مخې باید دوی ته اوبه ورکړل شي. نور په دې راپورټ کې
ایران ته د کمال خان د بند اوبو خوشی کول د ایرانی دولتي رسنیو تر ټولو مهم سرچکی ګرځیدلې دي. د سې شنبې ورځ د جدي په 28مه نیټه د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په کابل کې د ایران د سفارت د مرستیال حسن مرتضوی له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د کمال خان د بند اوبه د ایران خواته خوشی کړی دي. د صدا او سیما په خبر کې د حسن مرتضوی له خولې ویل شوی چې د کمال خان د بند اوبو د پریښودلو پریکړه ایران ته د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر او هلته له ایراني چارواکو سره د امیر خان متقی په مذاکراتو کې شوې ده. د ایران مرستیال سفیر دا ډول ویلي هله ده چې د چهار شنبې تر غرمې اوبه د ایران پولو ته ورسیږي او د سیستان او بلوچستان خلک ترې ګټه واخلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د کمال خان بند اوبو د خوشی کولو په اړه د امیر خان متقی د وروستي سفر په تړاو څه نه وایي. د ایران د مرستیال سفیر تر څرګندونو ورهاخوا د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي کاظمي قومي د صدا او سیما دولتي خبري آژانس ته په یو لیکلي غږیز پیغام کې د کمال خان بند د اوبو د خوشی کولو کلای کړای دی. صدا او سیما لیکلی کاظمی قومی ورته ویلی د طالبانو د مسولینو په ژمنو لوفا او دا چې د ایران حقابه او به خوشی کړی دی ستاینه ترې کوم. هیله لرم داسې شرایط رامنځته سي چې موږ هم د افغانستان د پرمختګ او هوساینې شاهدان ووسو. خو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ایران ته د کمال خان د بند اوبو خوشی کول ردوي. د دې وزارت ویان مولوي اختر محمد نصرت رسنیو ته په یو لیګلی ویډیو کې ویلي چې د نیمروز د کروندګرو د مسلسل غوښتنو وروسته د نیمروز محلي چارواکو د نیمروز ځمکو ته د کمال خان اوبه خوشی کړي دي.
کوم خبرونه چې په بیکارش رسنیو کې نشریږي د حقیقت نه لري. د کمال خان بند باره کې د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي د خلکو دزګرانو بار بار غوښتنې کړې وي، عارضې کړې وي ولایت نیمروز ولایت مقام ته او هلته د ابیستاده کوم ریاست چې ده یوغو مقام ته عارضې کړې وي چې د کمال خان بند اوبه راپرچاو کړي راپرېږدي. نو بیا هغه له وزیر صاحب سره رابطه کې شو. وزیر صاحب ورته وویل دا اوبو ورپېږدی چې تر څو د بزګرانو کوم ضرورت چې ده د زراعت خاطر باندې هغه دفه شي. نو په دې اساس باندې دا اوبو پرچاو شوي دي او خلاص شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د اوبو او انرژي د وزارت خبرې تاییدوي خو له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. په ایراني دولتي رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خبرې شوي پکې د کمال خان د بند د اوبو خوشی کول ښکاري، خو دا چې د اوبو په کوم لوري خوشی شوي ښکارا نه دي. که څه هم طالبان وایي چې د کمال خان د بند اوبه د نیمروز د کروندګرو لپاره خوشی کړي، خو د نیمروز یو شمېر اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې هویت په ډاګه سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د کمال خان د بند اوبه دقیقا هغه لور ته خوشی شوی چې ایران ته رسیږي او دا د نیمروز د خلکو غوښتنه نه ده.
بند کمال خان طرف چهاربوجک هسته.
د کمال خان بند چې د چهاربوجک خواته ده د نتلشکری کانال لیمو کو تاسو بولو راځي د دې برخې سره وسلیږي. د کانال په برخه کې اوبه زیاتیږي، بیا درود برخې ته غورځي چې ایران ته ځي، بیا ځي دا کانال د سرشیلګي تنګي خواته چې تر پای نه رسیږي، یعنی تنګي درود خانه له داخل نه اوبه اخلي. زیات احتمال ده چې د تنګي لپاره یې نه وي خوشی کړي، بلکې د ایران په خاطر اوبه خوشی کړي دي.
سیاسي څېړونکو وایي چې ښایي طالبانو ایران ته د کمال خان اوبه د رسمیت پیژندنې په خاطر خوشی کړي وي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د ورستي بورانونو په نتیجه کې اوبه زیات شي افغانستان کې او کله چې د اوبه زیات کی بل خانه نوې حکومت طالبان حکومت غواړي چې ایران سره اړیکې ولري او فشارونه لکه خپل ځان نه کم کی. نو کله چې هم دا سبب چې نوی حکومت طالبان حکومت کمال خان بند او به خوشی کړی ایران خواته.
د دیار لسو یو پنځوسم لمنیس کال د هود په میاس کې د افغانستان او ایران د هرمند د اوبو او حقوقي معاهده لاسلیک شوی چې د دې معاهده په اساس افغانستان باید هر کال 802 میلیون متریک مکعب اوبه د هلمند لوادی ایران ته ورکړي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي چې ایران هیڅ کله دغې معاهدې ته اعتنا نه ده کړې او په افغانستان کې د اوبو د نه مدیریت له امله ایران ډیره ګټه اخیستې ده. د تیر جمهوري حکومت د اوبو د تنظیم د چارو د ریاست د اوبو حقوقي متخصص نظیم سمون په خپل فیسبوک پاڼه کې ایران ته د اوبو خوسی کول تایید کړی دی. غلی کلی چې تیره شپه د قلایفت د کانال د خروجی دروازې نه اوبه خوسی سوي او د ایران په طرف روان دي. د محمد اشرف غنی په حکومت کې د اوبو د تنظیم د عمومي ریاست پخوانی رئیس نعیم سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د اوبو د لانجې یوازې له ایران سره نه لري، بلکې له نورو ګاونډیو سره هم د اوبو پر سر لانجې په مخ کې سته او که دا وسنای بحرانی وضعیت دوام وکړي نو په نورو برخو کې به هم ستونزې زیاتې سي. هغه ویلي چې د تیر جمهوری حکومت فشار پر ایران دې ته اړ کړی و چې د هلمند اوبو د معاهدې په تطبیق کې اقدامات وکړي. د سالارزی په خبره طالبان باید له ایران وغواړي چې د هلمند د اوبو معاهده تطبیق کړي. نعیم سالارزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران دې ته مجبور شوی چې د هلمند معاهده زمون سره تطبیق کی. کومنګ د هلمند معاهده تطبیق کو او ایران ته خپل حق اب کال کې ورکو نو موږ د دې توانایي لرو دغه اوبو چې د افغانستان ته اقتصاد کې راغند رول لوبي او کولای شو چې موږ د بدبختۍ نزان راوباس. طالبان باید په دې خبره باندې فکر وکړي او د خپل تصمیم کې د ایران د وختن پر اساس باندې وي باید صرف نظر شي، باید بیخی بند شي.
ایرانی رسنۍ داسې مهال د کمال خان د بند او اوبو د خوسي کولو خبرونه ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو شپږویشت کسیزه پلاوی تهران ته تللی و او له سیاسي مسایلو ورهاخوا په اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو یې هم خبرې کړې وې. د وړم لمریز کال د دلوي د میاشتې په لومړیو کې چې د کمال خان د بند کاسه فعاله سوه په ایران اوبه ودرېدې او په پایله کې د ایران سیستان او بلوچستان ولایتونه د اوبو له کمښت سره مخ شول او د کار د ایران د چارواکو توند خبرګونونه هم راوپارول.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اتلس دقیقې شوه او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیځ په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیځ بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډېرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسی شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارد ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. د غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو د دې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل رسپانې د مولوی حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویلې دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بېوزله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادی حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خپرونه بیا د ښځو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او پولویدیس کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمنی د افغان جنو او ښځو پر ژوند خورا منفي اغیز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په غزنی ولایت کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اگست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باید شول چې ښځې او نجونې آزادانه حرکت ونکړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانېدلې چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځینو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي، له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسی شي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې لږ تر لږه 55 زره افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي، تر اوسه له کورونو بې برخې دي او کورونه نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خنډ پیدا کړی دی.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډېر څارویې لمنځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي. په نورستان کې چې یو غرنۍ ولایت دی او د کروندو ځمکه کمه ده، خلک ډېر په مالداري بوخت دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې په تیرو شلو کلونو کې د څارویو د ناروغیو لپاره یو درملتون یا یو مرکز د درملنې هم نه دی جوړ شوی. نور په دې رپورټ کې
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهاله په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني او مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شوده ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق لناروغي یو غوامړ شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتي پالان وای تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ لیو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغي نخې نخاني په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نو به مرګجوب لاړی. دا خوسکي چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته به چې ادرس سي یا 50% خوسکو ته کېږي او لس سي چې دي دا به
څاربیلرون کې شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درمل نه وشي. نو حکومت او وروندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغي وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکو څاروي ساتي او د همدی حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ لامل په زرګونه واړه او غټ څاروي مړ شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغي اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېخ سرنه مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی په غو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل روزګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
او سمي ونړي وال موضوع دی روسيا او اوکران په پوله کې د ترنګل تیال زیاتې دوسر هم مهاله د امریکا او لس مشر تر ډیره توانی دل چې خپل اروپایي متحدان پر اوکران د روسي د احتمالي حمله په وړاندې رايي او ځای کړی او سخت اقدامات غوړه کړی. اوکران د ځان د دفاع لپاره لوی دي سخت وسلو مرسته غوښتې ده. اسمت سروان ته بغوښ شو.
سره لدی چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګندنه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر ډیره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک زد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی شوډل لري. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، تیرونه د امریکا او روسیې د باندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبري وکړې، خو د دوی خبرې به نتیجه پاتې ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې پارلمان ته په وینا کې وویل:
سی پروشن سمن دوز نو کوندویر ا فیر ابوتیر اون پروپ
په راتلونکو څوونیو کې موږ باید یو اروپایي وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوی نظم رامنځته کړي. موږ باید د هغو اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو، او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کړو.
لویدیز هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیزو هیوادونو وسله واله مرسته غوښتې. په همدې منځ کې د ټانک زد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خو دا یې ویلي چې که له ناټو سره د اوکراین د نه یوځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولی په اوږدو کې ترنګلتیاو ته په اشاره خبریالانو ته وویل:
په اوکراین کې د کړکیچ د وضعیت په اړه حالت په رښتیا ترنګلی دی. موږ وینو چې وسله ورکول کېږي، موږ هلته د لویدیځو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ سبب کېږي.
په همدې منځ کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییزه لاره خپله کړي.
تاسو لا پیغامونو
اوسه کولا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ول سوالی نه زوږی ازادي راځو رډي رمنه کوم سل کله نه مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدون کې ډیر مونته خوشاله دي نو ډیر راوازونه ته ته خبرې کې زه په خپل را سل کله کې چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا ازادي راځو ډیر خوشاله یم دا کارکونکو نه ډیر خوشاله یم او دې ازادي راځو خوشاله یم او ډیر مننه کوم او سلام
پیغام دا د ازادي راډیو کارکونکو جلال پاک سرپراز لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي دا سن بولدک ته شمن په بادر کې شته پولیس ولر دي د پاکستان دا د مسلمانان وهي د ایروي سرجر او زنان او شان ټول وي پر هغه سربیره د سکری هم ورچري نو دا خو د پولیس قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی د جنایت کړی د پښینې ولید نو که یو را واپس کوي هم واپس کوي کې را پریزي د شکرو د شرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوپر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کې چې د مسلمانان د ضرر خلاص او د خلک د پولیس اسکرم له دزیره دوه د شر خلاص دا کارونه نه کوي دا ډیر ناروا ده علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې زه ابو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدي توجه وشي باور وکړو په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خواته یې غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل اړمند خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک وي باید چې اولین له هغو سره وکړي دلته کومک د داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او الغداري وداثر الذي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمینې مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونې مې هېروي د خزو لپاره اساسي بشري حقوقونه خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مخکینی مشر عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله بنن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا لوبه د مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیلېږي. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. رئیس چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوه راتلونکو لسیزو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحدو ایالاتونو د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي چې 34 کلن کامبیز آتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټي ان ټي او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځنډوي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر خزی دا چې د هیواد د ودانولو هیله لري لزده کوس خوروسته په بیلو بیلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کندې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یې توکو اخته دي. یو شمیر سړي ژوندي تری تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
حجره کالی دی خیاطی که اومده خلکو ترازی یا جو کالی ته ګنډمه. ډوډۍ تم پیسې نه درلودلې، نو کور کې مې یو شی نه درلوده چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو ماشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانېږي چې خپل ماش واخلي. اکثر کسان بیا کومبل عاید یا آزاد کاروبار هم نلری چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکو عابده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو پاکله وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکې یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو له وجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه ده رسیدلی. زمونږ په پرتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي، تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه، همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
ناجیه د شپږو یتیمو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته دا ده چې واړه بچي په ماړنس ډوډۍ غوړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خوړه په یو وخت بدل شوي دي، هغه هم داسې څه نشي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیانې مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه هم داسې راځي ورکیږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې کیږي، هغې ته نه رسیږي. د ښځې څرنګه وکړوکې ښایي پیسه هغه نفقه د شپږ نفقه زه کوم ځای نه وکړم. کومک هم نشته، نه زغال ده، نه اوړه ده، نه ورځې دي. داسې بې خبری هم راغلی ده، داسې بینوایی هم راغلی ده. ډېر زه خفه یم، شپږ بچی څرنګه نفقه ورکوم؟ ډېر سخته ده ماته باندې، همیشه از جانم مخکې خو از هب و کار و بمبار بو ټول په کور کې ناسته ده. ما تنخواه نه لري، کار نه لري، داسې مشکلات خلق شوي ده په خلق باندې که په ګدایی کراچیوانی کوي، پیاز کچلو خرڅوي، خپل سترګو باندې ګولیده که وایي زه سارنوال یومه، چادری کلی مه، کچلو پیاز خرڅومه. داسې خبر ده که دا سختی راغلی په خځې باندې، ټول خځې باندې څرنګه پیسې پیدا کړي؟ سخت خبره ده. خو دا خځې باندې ولې داسې ظلم ده؟
نیستي، بېوزلي، ناچاري، لوږه، تنده، له رواني اړخه هم انسان دومره تر فشار لاندې راولي چې لوری ورنه ورک کړي. ارواپوه محمد مصطفی عمر خیلوی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي، د غړو ترمنځ ټوله ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور ښځې اوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاري طبیعي پدیده ده چې هیڅوک د لوږې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچوو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوږې او د فقر له امله پېښېدلی شي. د ماشومانو هغه تربیت، هغه اړتیا چې ماشومان له یاغو ته دو نشي کولی له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي، د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کېدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو رزق ګټل عبادت دی، او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کوو، او دا ډېر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې زموږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري. د اوسني حالت راتګ سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلوده په کور دي او خپل مصروفیت الله سوار کړای دی، ځینې ابتکارونه کړي، خیاطی کوي یا هغه ځینې شایان وبي لکه جاکټ، لکه جوراب او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړی د کور دننه او خپل نارینګانو ته ورکوي د باندې خرڅوي. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي، او هیله من یو چې شرایط جوړ شي، هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دوته د کار زمینه برابره شي، او خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي، لکه خامک دوزی، دوته باید د کار زمینه برابر شي زما په نظر دا ډیر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقوقو په نړیوال قانون کې ځای لري او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقوقو په نړیواله موافقه کې د شاملولو لپاره پیژندل شوې دي. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدل دي. فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسېږي، په خوا له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و، چار چاپېره پلاس ګنډل شوې غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وي. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا اوجرې کالی د خیاطۍ کومه د خلکو ترزی یو جوړ کالی ورته ګنډم.
زه چې ګورم تاسو اوس دغه تاسو افغاني رقمه کالی ګنډئ، دا د چا دي، کومې ناوې دي، څنګه؟
دا کالی دي چې په ځان کې لوی و، تیار یې اخیستی دي. دا بیرته زه ترمیم کاری کوم له سره چې جوړ سي ورته.
په دې باندې 2 روپۍ اخلي؟
دا نو کم شی راکوي پیسې، یعنی 200 روپۍ به راکړي. پرتګي ملی ده او سره مې وګنډه، پرتګي ښایسته نه، نو کمی سه 200 روپۍ لسی. نو
خلکو نه چې اجره اخلي د خیاطۍ په بدل کې، بیا کور ته کوم شیان اخلي؟
خو کور هر شی چې ضرورت دي کور، نو که وړي که وړی کومک کو میړه سره مې سې همدا شی ورته برابر کړم، واخلم. اولادو ته مې مکتب قلم و کتابچه یو فیسی یو شی د مدرسې مسجد کې مې سبق کې شامل کړي دي، داسې کارونه کوم.
لدې چې ورځو نه قصه راته وکړه چې مثلا په کور کې څه نه و او تاسو هم د خیاطۍ اجره نه واخیستئ، کنه بیا له څه ډول مشکلاتو سره مخ شوې یا؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې یو شی نه درلوده چې اولادو ته ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوې، نو چې یو چا نه قرض واخلو باید ځان په مخ بوزو سره.
له خپل مسلکه راته ووایه، دغه خیاطۍ دې چیرې زده کړې ده؟
ما سه مې خپل سر به خودي زده کړې، کوشش مې کړای پکې واسطوانه پوری چې ودرېږه. یو شی زده کړم باید کوشش نه مې زده کړې خپل. دا اوسم 4 رقم خیاطۍ راسي، خپل هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کړم. ترې
زه چې ګورم دلته اکثر چې جامې دي چې افغاني ډول دي، کنه مثلا چورمه دوزی، چورمه ماتول دي، خپل دام زده کړل؟
او نو چورمه ماتوم خپل، کوشش کوم چې یو شی ته وګورم، هغه نه زده کوم، هغه لري نه کار کوم.
ا کسان چې تر راځي له تاسو باندې کالی ګنډي، اکثره د افغاني خوخی کې د نور ډیزاینونه خوخی،
خور مدل کټلاک لري راخی ډیزاینونه چې دا وګنده افغاني راوړي. دا فعلا خو چرمه تیارې خرڅېږي، ما غلمه نه راوړي راته چې دا راته وګنده. ما سي دوختونه کوم.
څومره آیت لدی خیاطینه تاسو لاسته راځي؟
خدا نو برابرې ده، نو کله کیږي چې د ورځې 2 جوړه 3 جوړه وګنده مې خیاطي ولرم، کله کېږي چې 2 ورځې 3 ورځې کې یو جوړ وګنډم. د خانګي خیاطۍ ده، نو ډېره خیاطۍ نه، یا فعلا شرایطو کې خو ډېره خیاطۍ هم نشته، نو خلک دونه کالي نه کوي چې وګنډي.
بس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسې په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی.
والله ډېر تغییرات راغلي دي، نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع د اقتصادي باندې ډېر اغیزه کړې ده. نو
کله چې خیاطي کوي خواتمان، فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خراب است، کنه په خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي، څومره درنه بخي کږي وږي کیږي؟
او بلغه نو شاید یو جای ته مې زړه نه وي چې زه وګنډم، هغه جای خراب سي، ولې تصمیم دې ښه ګنډلو نه وي، کنه بیا هغه وسپخه بیا بیرته وګنډه، چون حوصله نه وي ورته چې وګنډي.
فکر دې خراب وي.
فکر خراب وي، فکر روزګار کې
سره له ډېر مشکلاتو تاسو خیاطي کوي، کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي، بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه او د تاسو د خواري معلومه ده؟
وای چې دا خیاطي نه وای ما به څه کول. نو
مننه کوي کومه ده.
او
څه وای؟
خو وای چې دا د تا خیاطي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي را سره، یو شی سي کنه. د ما خو هېڅ کاروبار نشته، بیکاره پروت یم.
له څه وخت راهیسې نه کاروبار نسته؟
کاروبار په وخت ټکسیرانی کوله، اوس د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نسته، کار نه کیږي.
ولې نه کیږي؟
خو تیل قیمت د سیسونه سواری وي، سی هغه بیرته خپل تیل او پیسې نه پوره کوي، خلک غریب دي، تر بس نه نیسي موټر. اما سشاره کې زیاتره زین، ځکه کاری نه کیږي. راستر بیگا چی وزیم کاری نکی
اوس اکثر میرمنو ته د زمینانه د برابر است دوی لکور بیرونو وزی کار وکی کنه دسی دیو کار زمینه برابر اول لکه تاسو کور کې د ماشینی خایده میز ده خیاطی کوي د دس یو کار برابر اول څومره ګټور او مفید تمام دلی سی
خو ګټه لري یو خود اولادو سره په کور کې خپل کور کارونم په مخ به خپل اولاد دم ساتي بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ده نو چې خیاطی کوي داس وخت چې طالبان اینو بیرون کار تا زمینه مسایده نه اینو با کور که باید یو شاید خزیزده ای چی با کور که یو کارو بار بکی بیرون وظیفه یو شاید نسی کول افغانستان ده نو کلا رژیم بدلیگی کلا یو رقم پاچهی کلا بل رقم اینو باید کور که یو کار ما رو زکی سره
لدیت طول ورز بیکاره که اینه چرت وحه پیسی ام نهی غرمه ده و بیگاه تا دوده ام نهی دست سرای زان پا کور که مصروف که کنه لذهنی لحاظه سرای خپل سوم را دی راحته احساس که
شکر به باسم از زکر دست ده غرد نمازده دست یو شای کی گی ده اولاد تا می ده کور لپاره که دانوی بیبم چه کولو تا بند سری گرد خپل اینو اصاب آرام از غرد ای واخل از غرد مصرف کنو خوان سر دی روپی نیچی یو پینزه روپی در کنو تو با پیسه لکومکی اولاد دیو شای غاری دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسې له کومه کې ده د کور ګټه د لاور ګټه نو ده خپله ګټه ښه ده
کله خپل صداقت راته وایه کله چې خلکو ته کالي ګنډې څومره پراسته یې ګنډې څومره کلک ورته ګنډې چې بیرته درزونه خلاص نه سي
هو نو ولله ده صداقت مې خپل ده چې ډېره پکې ستړې یم چې له زړه یې ګنډم هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم په اصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابېږي باید له سره یې وګنډم هېڅکه نه راځي نو
پخ پرونه کې روخانه شو چې میرمنې تل خو په تیر بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړي او په حقونو یې سترګې مه پټوئ موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ 00 3 2 4 4 تربیه پارزای که چی است الله ممال او ملگره
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساوات په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزای د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزای صاحب، په پیل کې قدرته وایي چې د برابرۍ او مساوات اصل یعنی څه؟
ډیر مننه قدرمن. د مساوات او د برابرۍ اصل د مفهوم په مور کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول، یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر د په اصطلاح کې ورته زیر شو، په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکي دي د برابرۍ اصل معنا ده. یعنی ټول افراد واحد او برابر حق د لودونکي دي.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساوات اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع په رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه ترسره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په همدې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، رازو ملي قوانینو ته، چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساوات اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساوات اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود ده، مشخص ده او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټولت با نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړې ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادی، قومی، سمتی، جنسیتی تبعیض د دوی په وړاندې معنی ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب، سره لدې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې د موضوع ته څنګه ارزوئ چې دلته تر کوم حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساوات اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده، هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لوړ نه دي، نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او وجیبه ده چې هر ډول نصوص وي، قوانین وي، پرنسپونه وي، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وي، که په هر اسباب باندې وي، دا ورسوي، هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي، که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوي او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده.
پیوټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
کچیرته د تساوی حق د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنۍ ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوی او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوی حق په مورد کې دی، لکه د خویندو د ورونو ترمنځ تحصیل تساوی حق دی، د تعلیم تساوی حق دی، د تربیې تساوی حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوی حق دی، که دا په هرې کورنۍ کې تطبیق شي، که په هرې کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک رایت کېږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوی اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر ولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوی او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټولو قوانینو ته په کتو سره، د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استواره وي. او اسلامي نصوصو، شرعي نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوي احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس د انسان د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوي حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډېره زیاته مننه ملک زی صاحب، په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واوریدي. دا وخت د ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو بزرګ حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.